لاس بجه شوی. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، زه احمد تکل د خبرونه تاسو هر کلای کوم. د خبرونه زیاته برخه د سندرو ملمنه د پروګرام لپاره ځنګری شوی د خوله هغه مخ کې به ووري چې د ناتو عمومي منشي وای په افغانستان کې د سولې بین الافغاني خبرې باید ژر تر ژره پیل شي، او په بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران به په روانه اونۍ کې د خپلې غونډې د اجنډا په سر کې د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د هر څه وروسته راځي لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. لومړی د خبرونو سرلیکونه. ولسي جرګه له نویو نوماندانو څخه د خپل رئیس د ټاکلو لپاره نن په دوهم پړاو کې رایې ورکوي. د کورنیو چارو وزارت هغو اعتراض کوونکو ته چې نن په کابل کې د مظاهرې پلان لري خبرداری ورکړی چې عامه نظم دې نه اخلالوي، او د فلسطینیانو او اسرایلو د کړکیچ د حل لپاره د امریکا د ولسمشر د طرحې په اړه نن په بحرین کې په یوه غونډه کې خبرې کیږي. مشپر خبرونه. ولسی جرګه د خپل رئیس د ټاکلو لپاره نن له نویو نوماندانو څخه په دوهم پړاو کې رایې ورکوي. د لومړي پړاو په انتخاباتو کې میر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي سیالي وکړه چې په نتیجه کې رحماني 123 رایې وګټلې، خو 124مه رایه په دې دلیل باطله شوه چې پر پاڼه یې یو اضافي ټکی ایښودل شوی و او همغه د اوږدې لانجې باعث شو. دا لنجمنه رایه له اوږدو لانجو وروسته د پرونه یو رایو په نتیجه کې باطله اعلان شوه، او د جرګې موقت رئیس محمد عالم سایی وویل چې هیڅوک د لومړي پړاو ګټونکی نه دی.
مطابق با اصول ماده 8 اصول وظایف داخلی ولسی جرگه، ما و شما براوند دوم دور دوم انتخابات میریم.
په پرونۍ غونډه کې همداراز ملک قیس نور د نوي رئیس تر ټاکل کېدو پورې د ولسي جرګې موقت رئیس غوره شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هغو اعتراض کوونکو ته چې نن په کابل کې د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته د ولسمشر اشرف غني د کار د دوام پر ضد د مظاهرو پلان لري خبرداری ورکړی چې عامه نظم دې نه اخلالوي. د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې مظاهره د ټولو هیوادوالو مدني حق دی، خو هیڅوک حق نه لري چې په دې جریان کې له امنیتي ځواکونو سره نښتې وکړي. په بیان کې همداراز ویل شوي چې مظاهرچیان د وسلو د لیږد اجازه نه لري، او که دا کار وکړي نو قانوني برخورد به ورسره وشي. د فرا امنیتي چارواکي وایي له درې ورځو راهیسې د دې ولایت په بالا بلوک، باکوا او پشترود ولسوالیو کې پوځي عملیات پیل شوي. د فرا د ولي ویان فاروق بارکزي ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې 10 وسلوال مخالفین وژل شوي. له بلې خوا د بالا بلوک ولسوال ملا سید محمد په دې ولسوالۍ کې د کلکو پوځي عملیاتو خبر ورکوي او وایي چې په دې عملیاتو کې شیوان، گرانی او گنجاباد سیمې له مخالفینو څخه تصفیه شوي او د هغوی ګڼ مرکزونه له منځه تللي دي. دا عملیات په فراه ولایت کې د دیره نړیوالو ځواکونو د هوایي ملاتړ په مرسته پر مخ ځي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. لازادی رادیو خبرونه اوري. په پام کې ده چې د فلسطینیانو او اسرایلو ترمنځ د کړکیچ د حل لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ د پلان په اړه په هغه غونډه کې بحث وشي چې نن سه شنبه د بحرین په پلازمینه منامه کې جوړیږي. د دولتي وبخښي د دولتونو مدني ټولنو او پانګوالو استازي د دوه ورځنۍ غونډې ته بلل شوي دي څو د فلسطین د چټکې اقتصادي ودې لپاره خپلې طرحې وړاندې کړي، خو د فلسطین او اسرایل حکومتونه ګډون نه پکې لري. د دې پلان له مخې چې جزئیات سپینې ماڼۍ تېره اونۍ روښانه کړل، مرستندوی هیوادونه او پانګوال به د دې سیمې لپاره شاوخوا 50 میلیارد ډالر ځانګړي کړي چې 2.5 میلیارد به یې د لویدیځ غاړې او د غزې د ترانګې او پاتې به یې اردن، مصر او لبنان ته ځانګړي شي. ټرمپ به د دې پلان د سیاسي برخې څرنګوالی وروسته روښانه کړي. د امریکا په پلاوي کې د خزانې وزیر ستیفن منوچن او د ولسمشر ټرمپ زوم او جګ پوړی سلاکار جارید کوشنر شامل دي. ایران وایي چې پر دې هیواد د امریکا د نوي بند وبخی د امریکا نوی بندیزونه بعد تل لپاره د ډیپلوماسۍ د لارې د بندیدلو په معنا وي. په خلیج کې د ایران لخوا د امریکا د یوې بی پیلوټه کشفي الوتکې له وشتل کېدو وروسته ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په یو فرمان کې د لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای او د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف په ګډون پر یو شمیر ایرانی چارواکو نوی بندیزونه اعلان کړل. د دې اقدام په جواب کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی چې پر خامنهای او ظریف بې ګټې بندیزونه د تل لپاره د ډیپلوماسۍ د لوري د تړلو په معنا دي. ټرمپ پرون د دې فرمان د لاسلیک پر مهال وویل پر ایران فشارونه به دوام وکړي، خو زیاته یې کړه چې امریکا له ایران سره جګړه نه غواړي. ټرمپ وویل د بی پیلوټه الوتکې د ویشتل کېدو له پیښې پرته هم امریکا پلان درلود چې پر ایران نوي بندیزونه ولګوي. او د بلجیم یو فدرال څارنوال ویلي چې پولیسو یو تن په بروکسل کې د امریکا پر سفارت د برید په تور نیولی دی. د لوی څارنوالۍ په بیان کې د تورن بشپړ نوم نه دی ښودل شوی، خو ویل شوی چې دا سړی بلجیمی دی، د شنبې په ورځ نیول شوی او پرون د تروریستي جرم په هڅه او تروریستي جرم ته په تیارۍ تورن شوی. د مشکوک کس ټول تورونه رد کړي دي. د یو بلجیمي ټلویزیون د راپور له مخې دا 40 کلن سړی له یو څه مودې راهیسې تر څار لاندې و او په دې وروستیو کې د امریکا د سفارت مخې ته په مشکوک حالت کې لیدل شوی. پر 2014 کال په بروکسل کې تر ځمکې لاندې ترانسپورتي سیستم او هوایي ډګر کې 14 22 کسان ووژل. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرونه اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، دا خپرونه اصلا د ازادۍ راډیو د موسیقۍ د پروګرام د سندرو میلمانه لپاره ځانګړی دی. په څو شیبو کې دا پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبري برخې اوریدو ته رابولم. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي د افغانستان د سولې لپاره باید بین الافغاني خبرې ژر تر ژره پیل شي. په همدې حال کې طالبانو هیله څرګنده کړې چې له امریکا سره د افغانستان د سولې په خاطر د خبرو په اووم پړاو کې به له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش اعلان شي. د ملالۍ بشیر په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د پاکستان د بهرنۍ چارو له وزیر سره د لیدو پر مهال ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې په خاطر باید بین الافغاني خبرې ژر تر ژره پیل شي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د دوشنبه په ورځ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو په مرکزي دفتر کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره ولیدل. د دوشنبه په ورځ ناټو په خبر کړي خبر پاڼه کې ویلي چې ینس ستولتنبرګ له قریشي سره په خبرو کې وویل چې په سیمه کې د افغانستان د سولې په خاطر باید ټول هیوادونه خپل مثبت رول ولوبوي، ځکه په افغانستان کې امنیت او ثبات د ټولې سیمې په ګټه دی. په همدې حال کې د قطر په پلازمینه دوها کې د طالبانو ویان سهیل شاهین د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل دا ډله هیلمنه ده چې له امریکا سره په اووم پړاو خبرې کې به له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش اعلان سي. ټاکل سوی د راتلونکي شنبه په ورځ چې د جون میاشتې 9 نیټه ده، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ په دوها کې اووم پړاو خبرې پیل سي. د خبرو ته اووم پړاو د نیټې په اړه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي او د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دواړو پر خپلو ټویټر پاڼو لیکلي. زلمی خلیلزاد مخکې پر ټویټر پاڼه لیکلي چې قطر او افغانستان ته تر سفر وروسته داسې ښکاري چې ټول لوري په مذاکراتو کې چټک پرمختګ ته لیواله دي. سهیل شاهین له ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د مذاکراتو په دې پړاو کې دوه ټکي د اجنډا برخه دي. د ده په خبره دا ټکي دا دي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش وټاکل سي او د افغانستان خاوره به د هیڅ بل هیواد پر ضد نه کاریږي. د ده په وینا له افغان حکومت سره د طالب استازو د مخامخ خبرو او د اوربند په اړه خبرې به په وروستیو پړاوونو کې مطرح سي. خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي مخکې څرګنده کړې چې امریکا یوازې له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو لپاره نه، بلکې د سولې د یو بشپړ تړون په لټه کې ده. د تیرې سې شنبې په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه یو ځل بیا ټینګار کړی چې که پر ټولو موضوعاتو موافقه ونه سي، پر هیڅ موضوع به موافقه نه کیږي. د امریکا د استازي او طالبانو ترمنځ په دوحه کې اووم پړاو خبرې 2 ورځې وروسته له هغه پیلېږي چې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې به د پنجشنبې په ورځ د ناټو دفاع وزیرانو 2 ورځنۍ غونډه پای ته ورسیږي. افغانستان ته د ناټو لوړ پوړي ملکی استازي نیکولاس کی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په بروکسل کې د غوڅ ملاتړ ماموریت ته دفاع وزیرانو په غونډه کې به د افغانستان په اړه معلومات شریک کړي. د زیاته کړې چې نړیوال اتحاد او ټینګ هوډ به د سولې په تاریخي فرصت ترلاسه کولو کې له افغانانو سره مرسته وکړي.
په همدې حال کې ټاکل شوی چې په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغانستان په اړه بحث وشي. دا غونډه په روانه اونۍ کې په پام کې ده. د ناټو غړي به د ناټو د دفاعي لګښتونو، د امریکا او روسیې ترمنځ د سړې جګړې د کلونو پر مهال د یو تړون په اړه هم بحث وکړي، خو د افغانستان مسله به یې د اجنډا مهمه برخه وي. مصطفی صدیقی له بروکسل څخه په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د شمالی اتلانتیک سازمان یا ناټو تړون یو څلوېخت غړیو او شریکان روانې اونۍ د بروکسل پلازمېنه بلجیم کې د افغانستان د سولې او امنیت په اړه بحث کوي. د ناټو 9 غړیو هیوادونو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ ناسته د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو په بروکسل کې د دغه سازمان په مقر کې ترسره کیږي. د ناټو د عمومي منشي مرستیال ویان پیرس کزاله د ناټو دفاع وزیرانو د بحثونو د اجنډا په اړه ازادي راډیو ته وویل: هغه وایي د افغانستان په اړه په ناسته کې تمه کیږي چې زموږ دفاع وزیران یو سوله ییز جوړ جاړۍ ته د رسیدو په خاطر د افغان سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو له هڅو یو وار بیا په بشپړه توګه ملاتړ وکړي. تر څنګ یې تمه ده چې د ناټو دفاع وزیران د افغانستان په اړه خپلې اوږد مهالې ژمنې بیان نوی کړي، په خاصه توګه د افغان پوځیانو او امنیتي ارګانونو د لا پیاوړتیا او پراختیا په برخه کې. د ناټو د عمومي منشي مرستیال ویان پیرس کزاله وایي په دې غونډه کې په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر، د ناټو لوړ پوړي ملکی استازي نیکولاس کی، د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد او د ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې او نړیوال بانک استازي هم برخه اخلي. د افغان پوځیانو د مالی لګښت هر کال 15 میلیارد ډالر اټکل کیږي چې ډیره برخه متحده ایالاتونه ورکوي. د ملاتړ او دادګیرنې ترڅنګ ځینې ستونزې هم شتون لري. ناټو په 2014 کال کې په افغانستان کې خپل محارب ماموریت پای ته ورساوه. له هغه وخت راهیسې افغان پوځیانو سخت هڅه کړې چې طالب جنګیالۍ د افغانستان کوم ولایت نیولو ته پرې نږدي. ټول ټال په افغانستان کې د ناټو د پوځیانو شمیر څه باندې 10,000 ته رسیږي. مصطفی صدیقی، ازادي راډیو، بروکسل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 له ازادي راډیو واوري.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادي راډیو د موسیقي ځانګړی پروګرام د سندرو میلمانه پیلېږي، خو له هغه مخکې د ناجیې ساپې ته غوږ دو چې د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه یې کړې ده.
کابل چاپ نننیو ورسپانو د بلابلو مسایلو ترڅنګ د رسنیو پاړه د وسلوالو طالبانو تازه غواخونو او افغان سولې پروسې پاړه لیکنی او تفسیری کړی دی. سرخط ورسپانی په خپلې سرمقالی کې لیکلي کڅه هم وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو ډلو په هیواد کې د ټولنې پر یو پړ هم رحم نه دی کړی، خو وسې ټولو رسنیو تا غواخونه چې چلی او تری غوختی دي چې د دوی پر عزت لخبریدونکو تبلیغ تو ډډه وکړي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي په دې کار سره طالبان غواړي د دوی د ترهګرۍ تاوتریخوالي او ظلم پر وړاندې باید غږ اوچت نشي او نه هم پاړه عام خلک پوشي، او ټول فعالیتونه او اقدامات باید د دوی په خوښه وي ترڅو عام افکار د دوی تر سیوري او تبلیغاتو لاندې پټ پاتې شي. د ورسپانې د لیکوال په باور داسې ښکاري چې طالبان نور د جګړې په ډګر کې کمزوري شوي او په اړه یې د ولس ذهنیت هم اوښتی، نو ځکه غواړي چې د دوی هر ناروا عمل باید تر خلکو ونه رسیږي او ښه لاره هم پر رسنیو فشار راوړل او محدودیت ایښودل دي. ورسپانې په پای کې لیکلي، د رسنیو مسؤلان، ملاتړي بنسټونه او نړیواله ټولنه باید د طالبانو د دغه اقدام په وړاندې نه یوازې تند غبرګون